آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو سلام، ما خامم په خیر. نن د جدي د میاشتې نهمه د دسمبر د میاشتې دیرشم سره برابر ده. د چهارشنبه ورځ په روانه خبرونه کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري، بشپړ خبرونه او ورپسې رپورټونه هم درته وار په وار خبرو. البته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې تاسو ته خبريږي. قدرمن اوریدونکو، په فایل کې په موخه د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په افغانستان کې د ناټو قومندان وایي چې خایې د نورو عسکرو غوښتنه به هم وکړي. هند او اسرائیل په ګډه یو جوړ شوی توغندی وازمایه، او روسیا وایي په سوریه کې د داعش جګپوړي مشران په هوایي بمباری کې وژل دي.
دا بشپړ خبرونه له اوریدو وروسته در پټونه هم درته لرو چې وار په وار به خبريږي. په ننګرهار ولایت کې سلګونو کسانو لاریون کړي، دا چې ولې په رپورت کې به څرګند شي. د خوست والی وی چې په دغه ولایت کې د بی پیلوټا او غیر قانوني وبخي د بی پلیټ او غیر قانوني موټرو د ګرځېدو په اړه جدي اقدامات کوي. دا چې په څه ډول دا هم درته په رپورت کې روښانه کیږي. او د ترکیې جمهور رئیس پرون د سه شنبه په ورځ سعودي عربستان ته تللی، دا هم دا چې په کوم هدف په رپورت کې روښانه کیږي. اوس په موقع بشپړ خبرونه ته چې ځان شب آشنا او عاشق الله رحیم زی درته وړاندې کوو.
السلام علیکم، دا هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي کېدای شي د افغانستان لپاره د نورو بهرنیو ځواکونو د ورلګولو غوښتنه وکړي. جنرال کیمبل د یو ایس ای ټوډی د ورځپاڼې سره په مرکې کې ویلي دي چې د حکومت څخه به وغواړي چې همدا اوسنی شمېر ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي، او که اړتیا ولیده کېدای شي د نورو غوښتنه هم وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې جمهور رئیس باراک اوباما څو موده وړاندې د جنرالانو په غوښتنې د 5500 عسکرو د رایستلو نیټه وځنډوله، او د 2018 کال تر پایه د پریښودلو اعلان وکړ. اوس مهال په افغانستان کې 9300 امریکایي عسکر میشتي چې د راتلونکي کال تر پایه باید 5500 یې راووځي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قاطع ماموریت پرون یو کلن شو. دغه هدف یوازینی روزنه، سلام مشوره او تجهیز ولول، خو د جګړې د تودیدلو له امله په ځینو ځایونو کې په جګړې کې د امریکایي ځواکونو د برخه اخیستلو خبرونه هم راغلي دي.
په هرات کې د طالبانو یو قومندان نیول شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تیر ورځ د هرات په ولایت کې د مولوی احمد شاه په نوم د طالبانو یو قومندان نیول دی. د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې مولوی احمد شاه چې د بادغیس ولایت د جویان د ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د هرات په ولایت کې د افغان حکومت په خلاف په تروریستي فعالیتونو او د ناامنیو په پیښو کې لاس درلود. د کورنیو چارو وزارت وایي دا طالب قمندان د دغه وزارت د پولیسو د استخباراتو د مامورینو لخوا نیول شوی دی. طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو د وزارت د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي.
په داس حال کې چې ټاکل شوی د پنځشنبه په ورځ به ټاکنیزو کمیشنونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه په رسمي توګه کار پیل کړي. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا د کمیټې د جوړېدو مخالفت ښودلی دی. د افغانستان جمهوري ریاست په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړی و، ویلي چې ټاکل شوی د پنځشنبه په سهار به د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د غړو د غوراوي د کمیټې غړي د قانون د حکمونو د عملي کولو په خاطر خپل لمړنۍ غونډه د کورنیو او بهرنیو ادارو د عالی رتبه استازو په حضور کې د چارو د ادارې د کانفرنسونو په تالار کې جوړه کی. دا کمیټه چې و غړ لري د افغانستان د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون د سپارښتنو پر اساس جوړه شوې ده. خو د افغانستان ولسی جرګې هغه تقنینی فرمان چې لمخې ولسمشر غنی د دې کمیټې جوړېدلو امر کړی و، تیره اونۍ د رایو په اکثریت رد کړ.
د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه وی ګمان کیږي چې د 200 په شاوخوا کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش جګړه ماران به د رمادي د خار په شاوخوا کې پټي. عراقي ځواکونه څو ورځې وړاندې د داش جنگلي دغه خار نه وېستل. ائتلافي ځواکونه وایي د داش جنگلي د خار په اکثر ځایونو کې ماينونه خښ کړي او لا هم امنیتي ځواکونه لګیا دي خار د دغه چاودیدونکو موادو نه پاکوي. ائتلافي ځواکونه وایي همدا وجه ده چې په لزګونو زره د رمادي اوسیدونکو چې بغداد ته د جګړو له وجې کډه شوي وو لا هم ندي توانېدلی چې بیرته خپل کور کلي ته ستان شي. عراقی ځواکونه د رمادي خار د څو میاشتو پر لپسې جګړو نه وروسته چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه ورسره د هوایي بریدونو ملاتړ کوو د همدې تیر یک شنبه په ورځ ونیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راځنه وري. د عراق د بهرنی چار وزارت یو ځل بیا د ترکیې نه غوښتي دي چې د عراق د شمال نه د خپل اسکر وباسي. بغداد ترکیې ته خبرداري ورکړی دی چې خپل اسکر ونه باسي عراق به په پوځي اقدام غور وکړي. د عراق او ترکیې اړیکې د همدې میاشتې په سر کې وروسته له هغه خراب شوې کله چې ترکیې د عراق شمال ته کومکي اسکر واستول. ترکیه وایي د دغو اسکرو دنده د باشقې په سیمه کې د هغو سنی او کوردی جنگیالیو روزل دي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړه کوي. خو بغداد وایي چې د اسکر د عراق په خبره باندې غیر قانوني تیرای دی او زر تر زره د استلو غوښتنه کړې ده. د عراق د غوښتنې نه وروسته ترکیه د خپل اسکرو د استلو پروسه پیل کړې خو لا هم ترکیه خپل ټول اسکر نه دی استلی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری نن وویل که بغداد به کوخه وکړي دغه مسله په سوله ایز توګه حل کړي خو زیاتوي چې کچیرته د حل کومه بل لاره نه وي پاتې او جګړه پر موږ وتپل شینو موږ به هم د خپل ملي حاکمیت د ساتنې لپاره پوځي اقدام وکړو.
خبرونه ته ادامه ورکړو. هند نن د چهارشنبه په ورځ دا تایید کړه چې راتلونکي کال د ویسټینګ هاوس الیکټریک کمپنۍ سره د شپږو اتمي بټیو د جوړېدو موافقه نه هاي کوي. هند پلان لري چې د اتمي برېښنا په پروګرام یو سلو 500 میلیارد ډالر مصرف کړي. هند همدارنګه ویلي دي چې د فدرالي حکومت کابینې د روسیې په همکارۍ 2900 بټیو پلان منظور کړی دی او د سون مواد به د استرالیا نه وارد شي. د حکومت یو جګپوري چارواکي ویلي دي چې د ویسټینګ هاوس کمپنۍ به د اتمی بټۍ په راتلونکي کال کې د ګجرات په ایالت کې چې د صدراعظم نریندرا مودی پلانرنی ایالت دی جوړ کړي.
لږ تر لږه 13 کسه د امریکا د متحده ایالاتو د میزوري په منځني لویدیځ ایالت کې په سختو سیلابونو کې مړه شوي دي. هغوی تقریبا ټول د خپلو موټرونو سره د سیلابونو اوبه وړي دي. فکر کېږي چې د میسیسیپی د سیند اوبه به په څو راتلونکو ورځو کې د سختو بارانونو له کبله په بېساري توګه زیات شي. د میزوري ګورنر جینکسن په داسې حال کې اضطراري حالت اعلان کړی دی چې چارواکي هلې ځلې کوي هغه ښارګوټي تخلیه کړي چې د اوبو د زیاتېدو د خطر سره مخامخ دي. د میزوري د لویدیز آلتن اوسیدونکو مخکلیدي چې د سیلابونو په چټکې اوبه خپلې جګې سطح ته ورسیږي د خپلو کورونو نه ایستل شوي دي.
د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د سوریې د رقه په خار کې د اسلامي دولت د ډلې څو تنه مشران په هوایي بمباریو کې وژل دي. د روسیې دفاع وزارت نه د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د سوریې د حکومت یوې مخالف ډلې ورته د رقه په خار کې د اسلامي دولت یا داعش د مشرانو د غونډې په اړه استخباراتي معلومات ورکړي وو. دغه وزارت وایي چې هوایي ځواکونه دغه سیمه د دوه ورځو لپاره څارله او د غونډې د پایل کېدو نه وروسته اس یو څلور دیرش ډوله الوتکې په هغوی بمباري وکړه. وزارت نه دی ویلي چې دا بمباري په کومه ورځ شوې ده.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې په رپورت کې ویل شوی چې په دې کال کې چې د پاسه 1 میلیون مهاجر او پناه غوښتونکي د سمندرونو د لارې اروپا ته رسیدلي دي او د بیساره شمیر اتیا فیصده یې د یونان په وړو ګڼنفوسو ټاپوګانو کې پلی شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې ویل دي چې هغه خلک چې د جګړو او د پولیسو د تعقیب او زور زیاتی د لاسه تښتي ځان ته د ژوندانه د محفوظ او خوندي ځایونو په پیدا کولو کې ډیر ستر قیمت ادا کوي. په ریپورت کې ویل شوی دی چې 3015 خلکو سکل د مدیترانه د سمندرګي په خطرناک لار کې خپل سرونه بایلل.
ترکیه نن دوه تنه نیولې چې شک کوي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې غړي وي. د سګومان کې چې دغه کسانو نیت درلود د ترکیه په پایتخت انقره کې د نوي کال د منځل په مراسمو کې ځان مرګ بریدونه وکي. د ترکیه چارواکي وایي دا کسان په انقره کې نیولې دي. د همدې کال د اکتوبر د میاشتې رئیس چې د انقره د اورګاډیو د سټیشن مخه ته په خبر وچاودنو کې شاوخوا سل تنه ووژل شول. ترکیه د هماغې ورځ رئیس د تیارسي په حال کې ده.
هند نن د لری واټن وشتون کې توغندې وزمای چې د زمکنه هوا ته توغول کیږي او په لری واټن کې هوایی غوښونه د فګوي د بارکاته په نامه د مزایل په داس حال کې ازمایل کیږي چې صدر اعظم نریندرا مودي کوخه کوي چې د هیواد پوزي قابلیتونه ورکړي د هند ګاونډیان چین او پاکستان دواړه اتمی وسلې لري دا سیټکل کیږي چې هند به پراتلونکو لسو کلونو کې د خپل پوزي قابلیتونو د وړولو لپاره 250 میلیارډ ډالر مصرف کړي په نړۍ کې د ټولو نه زیات د دفاعي تجهیزاتو اخیستونکو هیواد هند دی خو صدر اعظم نریندرا مودي کوخه کوي چې د دفاعي سامانونو او وسلو فابریکې دننه په هیواد کې جوړ کړي او نور د بهر نه څوان اخلي د هند دفاع وزارت وایي د توغندای هند او اسرائیل په ګډه جوړ کړي او د ان اس کلکتا په نامه د جنگي کښتۍ له خوا وازمایل شو د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې توغندي باندې 1.4 میلیارډ ډالر مصرف راغلی او روسي خبردا چې د یوکرين صدر اعظم ارسيني یاتسینوک وایي حکومت به یې دغه هیواد د روسي نه د زینو شیانو په واردېدو بندیز ولګوي ښاغلی یاتسینوک وایي یوکرين دا کار په دې خاطر کوي چې ماسکو هم روسي ته د یوکرين د زینو موادو په واردېدو بندیز لګولې دی صدر اعظم یاتسینوک د کابینې په غونډه کې چې په تلویزیون کې خبردل زیاته کړه چې حکومت به د روسي په اموالو مالیه هم بدل کړي خو نور جزئیات ورن کړل ښاغلی یاتسینوک وویل یوکرين به د روسي د هر اقدام په مقابل کې عکس العمل وکړي
ګرانو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نو اوریدل په مو کې د روان خبرونه لومړی رپورټه په ننګرهار ولایت کې سلګونو کسانو لاریون کړي او غوښتنه کړې چې په شینوار ولسوالۍ کې د داعش په خلاف بیا ځلې قوي پوځي عملیات پیل کړي لاریون د ننګرهار ولایتي شورا رابللې او دا غوښتنه یې کوم کوله چې هغه مشان د لدند ګوخه کې چې مفسدینی په مو کې په دې اکله رپورټه
لاریون کون کو چشمیر سلګونو تر رسیدا د جګړې د رومړی کرخیز واکونه ننګیالي غړنل خودودوی پر مشرانو سختی نیوکه کوله د جلال آباد خار کې راټول شوی د مظاهره ډیر ګډونوال د افغان حکومت په ملي بیرغونو سمبالو لاریون کون کو دغه ولایت په شینوارو کې هغه عملیات ناکام غړنل چې حکومتي ځواکونو د تیرو دریو میاشتو رئیس پیل کړی وو او د داعش سره روانه جګړه نیمګړې پری خوده د لاریون سمبالونکو او د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمره
زمنګ وختونه د مرکزی حکومت نه داده چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې د خطیز دون په شینوار کې د بیا عملیات پلان په جديت او قاطعیت تر نظر لاندې ونیسو عملیات تر سره کې طالبان داعش زمنګ دښمنان دي به موږ د دوی نه بډی غواړو موږ د ډاټمن امنیت وختونه کوو د مرکزی حکومت
دوی وایي چې حکومت بیا ځلې په شینوارو کې قوي پوځي عملیات ونکینو د دغه سیمه خلک کېدې شي لمرګونی حالت سره مخ شي لاریون کون کو په افغانستان کې د روانې جګړې و برخه د پاکستان پر حکومت پورې تړلې وګڼله او دا غه هیواد د پوز او استخباراتو پر ضد شوارو نه ورکړل
د پاکستان ISI مردبا د پاکستان فوس مردبا
خود لاریون زینو ګډونوالو به په دولتي ادارو کې د مفسدو مشرانو لری کېدل غوښتل او پر افغان ولسمشر غږ داو چې په ملکی او نظامی برخه کې د نیوي چيري و ګماري
کم چارواکي چې بنګرار کې به کفایت دی او ډیر وخت نه پدې ادارو کې ناز دی به جنور لری کا کخی خو یو خزي لری ورکاو کبه دي خور نور دی په کور کې نه دلته خلک نور تر دونه په تنګ راغلي یار یو بیرون د شوبین نه روزي به خدای سره مدروغي او د ولسره مدروغي
د غوسلګونه لاریون کوونکو په یو خل له افغان حکومت نه غوښتنه کوله چې د سرخروت په ولسوالۍ کې لچورلکو نه د خکته شو زینو وسلوالو په اړه دی وضاحت وکي
من د مرکزی ادارې نه غوښتنه کوم په جديت سره هغه تیار چې په سرخروت کې ناشته کړي و داغي وضاحت دی ولسته ورکړي
خود ننګرهار ولایتي اداره وایي د هغه ادا په اړه چیرنې دوام لري چې ګوندې په زینو سیمو کې لچورلکو نه د تور لباسونو سړیخ کته شوی د ننګرهار په ولایت کې د لاریون داسې محل کېږي چې د شینوارو په ګڼو سیمو کې د داعش ډلې خپل فعالیتونه تون کړي او د سیمه ییزو چارواکو په وینا د غډلې په ځینو سیمو کې نوي زندانونه نم جوړ کړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د خوست والیوی چې په دغه ولایت کې د بی پلوټا او غیر قانوني موټرو د ګرځېدو په اړه جدي اقدامات کوي دا مهال په خوست کې تر 50 زره زیات بی پلوټا موټر شته. په مکه د ابراهیم رحیمی رپورت ده.
هر سهار خوست خارتالو چلور دروازو دینه نوتون کو موټر غنه غونه تنگ سړکونه او کمزوري ترافیکی سیستم د لارو دی بندې دوه ملیونه ګرځیدل او خارتراتون کې خلک اوږد انتظار کاږي. د دغه بیروبار زیاته برخه هغه بې پلیټه یا په اصطلاح کنټینري موټر تشکیلوي چې افغانستان ته د پرزې په توګه را انتقال او بیا تر فټ کې د وروسته په مناسب نرخ بازار ته عرضه شوي دي. د ترافیکو مدیریت د شمیر له مخې په خوست کې تر 50,000 زیات د پلیټه موټر شته چې له دې جملې څخه په تقریبي ډول هر ورځ شاوخوا 1,500 موټر په ښار او نورو سیمو کې ګرځيږي. د خوستوالي حکم خان حبیبي وایي چې د قانوني لارو په تعقیب سره غواړي په دې ولایت کې یاد شوی موټر یا قانوني کړي او یا یې په بشپړ ډول د ګرځېدو مخنیوي وکړي.
منم چې د دغه موټرو په بندېدو سره به زمنګ دروند ولسته هم ستونزې وي، اما له دې نه چاره نه لرو، ځکه نن سبا یا هم بالاخره لس کال وروسته ولس به دا تحمل کوي او له دې چاره نه لرو. موږ مجبور یو چې بالاخره ځان قانونمند کو، د قانون احترام وکړو.
د عامه نظر له مخې د بې پلیټه موټرو د ګرځېدو مخنیوي ناممکن ښکاري، خو والی حبیبی وای لمړنۍ هڅه یې داده چې د وزیرانو شورا د پخوانۍ مصیبې پر اساس پرې قانوني اسناد وویشي. ښاغلی حبیبی زیاته کړه چې په دې سره به له یوه لورې تر ډېره بریده زیاتې ګډې ګوډې مخنیوی وشي او بل طرفه د قانون د حاکمیت په پیاوړتیا کې برجسته رول ولري.
هیله مې ترنه داده سي د نورو موټرو له راتګ نه ډاډه وسي، د دغه موټرو خاوندان د مصیبې هدایت مراعات کړي. البته دغه برخه کې به نږدې راتلونکي کې هدایت صادر سي، دغه پرونه کې به اجرا وسي.
په کال 2018 میلادي کې د افغانستان وزیرانو شورا د وی مصیبې پر بنسټ د هیواد په څلور دیرشو ولایتونو کې بې پلیټه موټرو ته د قانوني اسنادو د ورکړې او محصول شپږ میاشتنی مهلت ورکړی و، خو د معلوماتو له مخې زیاتره خلکو یادې شوې موقع څخه سمه ګټه وانه خیسته. مګر اوس خلک د خپلو موټرو د قانوني کېدو لپاره د ملي یووالي له حکومته د یوې بلې موقع غوښتنه لري.
کچېرې دولت دغه موټرو ته پلټنه ویش کې نو دا دوه ګټې لري. یو دا چې د خلکو ستونزې به حل شي او د هغوی سرمایه به په دوی پوتې وي، او بل دا چې د خسره به دولت عواید هم لوړ شي.
نو مې حکم جاده د خوست ولایت اوسیدونکو ما چې دوی کمپیوټر به پلټې وي، خو دا کچېرې ته باندې نو دا خو د خوست مشتو خلکو کې ما سرمایه چې دا په بوله کېږي. دولت نم دا غوښتنه ده چې دوی ته باید بل د خل یاره ولټول شي.
په عین وخت کې د خوست امنیه قومندان مل په سوال فیض الله غیرت هم وایي چې د پلیټ موټرو د قانوني کولو لپاره خپل هلې ځلې شروع کړې دي. هغه په دې اړه داسې وویل:
ان شاء الله تعالی د دې مورید به مونږ ته د وزارت داخله د مقام څخه لازم هدایتونه راکړل شي تر څو وکولای شو دغه ناقانونه موټرو مخه ونیول شي او دې ته قانوني اسناد یعنی جواسیر یا پلیټ توضیح کړو.
د سړونکو په نظر د حکومت دغه اقدام پر عوایدو سربیره د امنیتی وضعیت پر بهبود هم مثبت تاثیر لرلی شي، دا ځکه چې د غلطه د نامنې په زیاتره مواردو کې بې پلیټه موټر کارول کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا ترکی جمهور رئیس پرون د سه‌شنبه پورې سعودي عربستان ته تللی دی چې د هغه هیواد د اردو سره د ترکیې د ملاتړ په اړه د سعودي عربستان د مشرانو سره خبرې وکړي. د استانبول نه ډوریان جونز په دې اړه د رپورټ را لګلی دی.
ویل کېږي چې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز ترمنځ د خبرو د ایجنډا د سر موضوع به د سوریې کورنۍ جګړې. دغه دواړه هیوادونه د سوریې د هغو مبارزینو کلک ملاتړ کوي چې دغه هیواد د جمهور رئیس بشار الاسد په مقابل کې جنګیږي. ریاض او انقره دواړو د بشار الاسد د سمدستي استعفا د غوښتلو په خاطر سخت دریز غوره کړی دی، مګر د دغو دریزونو له امله ترکیه په سیمه کې ګوښه شوې ده. او د تیرې میاشتې را په دې خواهي کله چې د ترکیې جټ الوتکو د روسیې یوه بم غورځوونکې الوتکه راوغورځوله، د مسکو سره یې تاوتریخوالی او جنجال هم زیات شوی دی. د امنیتي چارو یو کارپوه میتیان دی میر وایي چې سعودي عربستان ته د اردوان سفر په سیمه کې د دغه هیواد د ګوښتوب یو مهم عامل دی. نوموړی وایي:
Russia and United States are not that bright. Therefore,
په دې وروستیو وختونو کې د لویدیز روسي او امریکا سره د ترکیې اړیکې کې نه وي، ځکه نو ترکیه د متحدانو په لټه کې ده چې په منځني ختیځ او عربي ملکونو کې پیدا کړي. سعودي عربستان ته دا سفر هم د دې هدف لپاره کیږي. البته ځینې نور مهم شیان هم شته چې ترکیه او سعودي عربستان موافقه نه پرې لري. د ترکیه جمهور رئیس د سعودي عربستان مرسته هم سترګي په لاره ده چې د روسیې نه د انرژي په واردولو باندې خپل اتکا کم کړي. او له بلې خوا رجب طیب اردوان د ټیریزم په مقابل کې د اسلامي هیوادونو د ائتلاف چې د سعودي عربستان په ابتکار جوړ شوی دی ملاتړ کوي. ترکیه چې د ناتو یو غړی هیواد دی په سیمه کې یو غټ او مجهز پوځ لري، مګر کارپو سنان الجن چې په بروکسل کې د کارنګي په موسسه کې کار کوي خبرداري ورکړي او وایي چې دا ائتلاف یوازې د سنی مذهبه هیوادونو لخوا جوړ شوی دی او فکر کیږي چې ایران ته متوجه. هغه وویل
The risk of sectarian polarization fueled on the one hand by Riyadh and on the other hand by Tehran has also increased. And here there is obviously a threat to Turkey with Saudi Arabia wanting to convert to
Islamism. The Saudi Arabistan خپل ځان ته ورکش کی. خو اردوان په تهران باندې خپل انتقادونه په دې وروستیو کې زیات کړي دي او په دې غندلې چې د ترکیې په خلاف د مسکو سره اتحاد کړی دی. څارونکي وایي چې ترکیه به شاید مخکې لا دا خبره معلومه کړي چې کومه خوا په سیمه کې د فرقایي بلتون رامنځته کول غواړي.
شخلیم مسافر یم مدکی گو مزلیم مسافر
قدر من اوریدونکو مخکې تر دې چې د مهمو خبرونو سرټکی درته واورو، د خبرو اترو گفتو شنود د نن شپې په خبرونه کې په افغانستان کې له نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویلي چې د تیر کال په پرتله روان کال کې د نشه یي توکو په جنایي قضیو کې زیاتوالی راغلی دی. تاسې د نشه یي توکو په جنایي قضیو کې د زیاتوالي لامل څه ګڼئ؟ د کشفي ارګانونو فعالیت او که د نشه یي توکو کاروبار ډېریدل؟ د خبرو اترو گفتو شنود په خبرونه کې په همدې موضوع له میلمنو سره بحث کوو. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان کېدای شي د افغانستان لپاره د نورو بهرنیو ځواکونو د ورلېګلو غوښتنه وکړي. په هرات کې د طالبانو یو قومندان نیول شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تیر ورځ د هرات په ولایت کې د مولوی احمد شاه په نوم د طالبانو یو قومندان نیول دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوې د پنځمې په ورځ به ټاکنیزو کمیسیونو د مشرانو د غوراوي کمیټه په رسمي توګه کار پیل کړي، د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا د دې کمیټې د جوړېدو سره مخالفت ښودلی دی. د امریکا په مشه تلفیز وکونه وی ګمان کیږي چې د 200 په شاوخوا کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش جګړه ماران باندې رمادي د خار په شاوخوا کې پټي. عراقي ځواکونو څو ورځې وړاندې د داعش جنګیالي دغه خار نه وایستل. د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د ترکیې نه غوښتل چې د عراق د شمال نه د خپل اسکر وباسي. بغداد ترکیې ته خبرداری ورکړی دی چې که خپل اسکر ونه باسي عراق به په پوځي اقدام غور وکړي. هند نن د چهارشنبه په ورځ دا تایید کړه چې راتلونکی کال د ویسټنګ هاوس الیکټریک کمپنۍ سره د شپږو اتومي بټیو د جوړېدو موافقه نهایي کړي. لږ تر لږه 14 کسه د امریکا د متحده ایالاتو د میزوري په منځني لویدیځ ایالت کې په سختو سیلابونو کې مړه شوي دي. هغوی تقریبا ټول د خپلو موټرونو سره د سیلاب اوبو وړي دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې سوریه د رقه په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې څو تنه مشران په هوایي بمباروي کې وژلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې په یو رپورټ کې ویل شوي دي چې په دې کال کې څه د پاسه 1 میلیون مهاجر او پناه غوښتونکي د سمندرونو له لارې اروپا ته رسیدلي دي او د بېساري شمیر 80% د یونان په وړو ګڼو نفوسو ټاپوګانو کې پلی شوي دي. قدر من اوریدم که نیم ساعت خبری پختو خبرونه ده پاره را طول کری مطالب هم دو چه تست اخبارشو او وام بده. پاسو لانده شیبو که ده داری خبرونه ده نره ده تازه خبرونو او رپورتون سر پیلوگی او ریدل مهی روی اور کسی با ده خبر اتر رو گفت شنود خبرونه واوری چه موضوع تست را شریف شد. تر بل خبرونه اللهم آشد.